درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا مهال په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې سوې. د دې ورځې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبرونه در تازه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله څخه غوښتي چې یو ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. افغان حکومت وایي طالبان دې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمې نه لټوي او خپل پلاوی دې اعلان کړي، خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې په کورونا وایروس د اووه نویو مثبتو مواردو خبر ورکوي. ملي اردو وایي د بلخ ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د طالبانو برید یې شنډ کړی دی، او د سعودي عربستان پوځ پر دې هیواد د دوو بلستیک توغندیو د برید د شنډولو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې په کورونا وایروس د اووه نویو مواردو خبر ورکوي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید معیار نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس اووه نوې پیښې په هرات او سرپل ولایتونو کې ثبت شوي، چې له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایروس د مثبت مواردو شمیر 113 ته لوړ شو.
د 24 ساعت گذشته 112 سمپل مشکوک در لابراتوار های ولایت های هرات.
په تیرو 24 ساعتونو کې د کابل او هرات په لابراتوارونو کې 112 مشکوکې پیښې څیړل شوې. له دې جملې و مثبتې پیښې تایید شوې چې شپږ په هرات او یو په سرپل کې وې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په هرات او بلخ ولایتونو کې درې تنه مړه شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د تورخم لاره به د راروانې اپریل میاشتې تر 9 نیټې پورې بندوي. ټاکل شوې وه چې دا لاره به د جمعې په ورځ پرانیستل کیږي، خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبرپاڼه کې چې نن سهار خپره شوه ویلي دي چې د کورونا وایروس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په لړ کې د کوزې پښتونخوا چارواکو پریکړه کړې چې دا لاره به د اپریل تر 9 پورې بندوي. خبرپانه زیاتوي چې د شوې پریکړې له مخې پر دې لاره به هر راست تګ راتګ بند وي، خو په خبرپانه کې د تورخم د ګمرک د مشر په حواله ویل شوي دي چې یوازې په استثنایي حالاتو کې د لارې د خلاصون په اړه نوې پریکړه هم کیدای شي. شاهین قلی اردو وایي چې د بلخ ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د طالبانو برید یې شنډ کړی دی. د 209 شاهین قلی اردو ویان نن رسنیو ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې ویلي دي چې طالبانو پرون ماسپښین د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ پر لویه لاره په پرتو سیمو کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ. حنیف رضایی وایي په دې جګړه کې لس طالب وسلوال مړه او ټپیان شول.
دښمن در منطقه شیخا او باغ پهلوان در مسیر شهرای
دښمن د شولګرې ولسوالۍ په شیخا او باغ پهلوان سیمو کې برید کړی وو. د یو ساعت نښتې په نتیجه کې درې تنه طالب تروریستان مړه او اووه نور ټپیان شول. ښاغلی رضایی وایي چې په نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سعودي عربستان پاوځ پر دې هیواد د دوو بلستیک توغندیو د برید د شنډولو خبر ورکوي او وایي چې له دې دوو یو یې د پلازمینې ریاض پر سر له منځه یوړل شو. د سعودي هوایي ځواک نن یکشنبه وویل لومړی توغندی تیره شپه ناوخته د توغندیو د امریکایي دفاعي سیستم پاتریوت په وسیله د ریاض پر سر شنډ شو، او دوهم یو له یمن سره پر پوله د سعودي د جیزان ښار په هوا کې له منځه یوړل شو. د سعودي د هوایي ځواک ویاند ترکی الملکی وویل له دې کبله تر دې دمه د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی، خو زیاته یې کړه چې د دې توغندیو د چاودنې له کبله په دواړو ښارونو کې د استوګنې پر سیمو چرې راپرېوتلې دي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو له دې مخکې د ایران پلوي حوثي یاغي ډلې چې په یمن کې د سعودي پاوځ پر ضد جګړه کوي د سعودي عربستان پر خاوره سلګونه میزایلونه توغولي دي. جنوبی کوریا نن وروسته له هغه پر شمالي کوریا انتقاد وکړ چې دوه مشکوک بلستیک توغندي د سمندر پر لور و توغول. سیول دا کار په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هڅه کوي یو ناسم اقدام بللی دی. د جنوبی کوریا پوځي چارواکو نن د مارچ په 9 نیټه راپور ورکړ چې د لنډ واټن ویشتونکي دوه توغندي د 1.5 کیلومتره په لوړوالي د شمالي کوریا له سواحلو توغول شوي او د 230 کیلومتر په وطن په سمندر کې غورځېدلې دي. د جاپان دفاع وزارت وایي ښکاري چې دا بلاستیک توغندي وو، خو د جاپان په اوبو یا ځانګړي اقتصادي زون کې نه دي راپرېوتي. د دې میزایلونو توغول د پیونګ یانګ د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې له واشنگټن سره د بې نتیجې خبرو له پای ته رسېدو وروسته یې له څو اونیو راهیسې پیل کړي دي. جنوبي کوریا په پیل کې د کورونا وایرس د سرایت له کبله سخت زیانمن شو، خو داسې ښکاري چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی. تر نن ورځې پورې په جنوبي کوریا کې نږدې 10,000 کسان په کووید 19 اخته شوي او 144 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. او ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیاستوالو د فشارونو په نتیجه کې پرون د مارچ په 28 پریکړه وکړه چې نیویارک به نه قرنطین کیږي. ښاغلی ترامپ ویلي چې دا پریکړه د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې د ځانګړې کمیټې د سپارښتنې په نتیجه کې شوې. متحد ایالات په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره لري. په متحد ایالاتو کې تر نن یک شنبه پورې له 1,24,000 زیات خلک په کورونا وایرس اخته شوي دي. ترامپ مخکې ویلي و چې ښایي نیویارک قرنطین شي، خو هغه پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د قرنطین پر ځای به د ناروغیو د وقایې او کنټرول د ادارو لخوا خلکو ته په نیویارک، نیوجرسي او کنیټیکټ ایالتونو کې د مسافرت په اړه خبرداری ورکړل شي. په همدې حال کې د نیویارک او نیوجرسي والیانو ویلي دي چې دا اقدام به د خلکو د ویرې او د ونډو په بازار کې د نور زیان باعث شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او ځینو نورو لویو ښارونو د هوا حالات د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې لخوا داسې اټکل شوي دي. کابل آسمان برګ او باراني، لوړه درجه 15، ټیټه 4. هرات آسمان برګ او باراني، لوړه درجه 18، ټیټه 6. کندهار آسمان برګ د ورښت احتمال، لوړه درجه 22، ټیټه 12. مزار شریف آسمان برګ، لوړه درجه 40، ټیټه 9. او جلال آباد آسمان برګ د ورښت احتمال، لوړه درجه 40، ټیټه 15.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې ادرس یې دی ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org کې واوري او هم ولولې. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله څخه غوښتي چې یو ټولو شموله حکومت دی جوړ کړي. افغان حکومت وایي طالبان دی د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمې نه لټوي او خپل پلاوی د اعلان کړي. د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر
سولې ته په دې رقم تګ نه کیږي. سولې د مذاکراتو په هر مرحله کې په هر پړاو کې نوی نوی بانی ولټو متمن ساغه د مذاکرات پلاره کې امدی خندونه جوړ کی.
د امیر اختیار وزیر له خلکو غواړي چې له رختي لرخونو سره سم عمل وکړي.
د دې لپاره دا وایرس خو نه مرز پیژني او نه خلک پیژني، نو عادلانه برخورد باید ټولو ته وشي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له ایران څخه هیواد ته د 1,00,000 افغان کډوالو د بیرته راستنېدو خبر ورکوي. که تر پایه راسره ملتیا وکړي دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې نیم ساعته خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا له ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله نه غوښتي چې یو ټول شموله حکومت دی جوړ کړي. د ولسمشر سلاکار وحید عمر وای دا پراخ بنسټه حکومت به د اساسي قانون په چوکاټ کې رامنځته سي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ولسمشری معنی او سپیدار ترمنځ د اختلافاتو تر څنګ د دې اختلافاتو د منځوړلو لپاره د کورنۍ او نړیوالو ناکامو هڅو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله غوښتي چې ټول شموله حکومت رامنځته کړي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې د افغانستان له سیاسي مشرانو غوښتي چې د ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره د هڅې وکړي. پامپیو لیکلی چې دا او دې تورته ګامونه کولای شي افغانان یو روښانه راتلونکي ته ورسوي. په ورته وخت کې ولسمشرۍ مانی وایي چې محمد اشرف غنی به پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پراخ بنسټه حکومت به د اساسي قانون په چوکاټ کې جوړ شي.
اراده رئیس جمهور است چې حکومت
د ولسمشر هوډ دا دی چې نوې حکومت باید اغیزمن او تاثیر لرونکی وي، او د دې ترڅنګ د افغانستان نوې حکومت باید د دې هیواد له ټولو اقشارو او خلکو استازیتوب وکړي. دا وجود لري ان شاء الله د اساسي قانون په چوکاټ کې به پراخ حکومت چې هم اغیزمن وي او هم پراخ جوړ شي،
هم اثریت تشته بشه او هم فراگیر بشه سخته خوشت.
ل دې وړاندې د امریکا ځنګړي استازي د افغانستان د سولې په اړه ویلي وو چې سیاسي رهبران باید ټول شموله حکومت رامنځته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسم چې د افغانستان د ولسمشر په توګه ترسره شول، د ولسمشریزو ټاکنو بل نومان عبدالله عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسون دا پریکړې ونه منله او د پوینا د ټول شموله حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د دواړو مشرانو لخوا ویل کیږي چې د رامنځته شوي ستونزو د حل لپاره سیاسي خبرو ته چمتو دي. د دې اختلافاتو د حل لپاره له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته راغی، خو د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافاتو د حل هڅوې پایله ورنکړه. د پامپیو تر څنګ د افغانستان ځینو نورو سیاسي څیرو د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف هم هڅې وکړي تر څو د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی ترمنځ ستونزې حل کړي، خو تر اوسه کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. اوس ولسمشرۍ ماڼۍ د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو خبر ورکوي، خو آیا عبدالله عبدالله به پکې برخه ولري کنه؟ په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
قولی ما گفتن نمیتونم که کی
اوس محل زنه شم کولای چې وایم راتلون کې حکومت کې به څوک برخه ولري. په دې باندې کار جریان لري، هر کله چې وخت شي حتماً به اعلان شي.
په وخت کې نه هیڅ حتماً اعلان نشه.
د عبدالله عبدالله د ډلې ویندویان په رسمي ډول د پامپیو اڅرګندونو او د وحید عمر د خبرو په اړه څه نه وایي، خو د دې ټیم یو غړی چې نه غواړي نومي واخیستل شي وایي ټول شموله حکومت به هغه وخت د منلو وړ وي چې دواړه ټیمونه د دوو حکومتونو په توګه سیاسي خبرو ته ورداخل شي. له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغې ناستې په حق چې د عبدالله عبدالله سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ګډون ترسره شوی و وویل چې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو د ژمنې په اساس به عبدالله عبدالله ته د سولې بهیر کې اساسي ونډه ورکړي او کابینه کې به یې هم ټیم ته سهم ورکړي. خو د ښاغلي غنی په وینا عبدالله عبدالله د داسې جوړښت غوښتونکی دی چې اساسي قانون سره ټکر لري. اشرف غنی زیاته کړی چې عبدالله عبدالله د اساسي قانون په بدلون ټینګار کړی دی. د غنی په وینا هغه د داسې جوړښت او تشکیل غوښتونکی دی چې په ښکاره توګه د اساسي قانون د موادو سره په ټکر کې دی. خغری غنی ټینګار کړی چې پرته له هغه میکانیزمونو چې قانون کې راغلي د هیڅ کوم شخص او ډلې د غوښتنو په اساس د اساسي قانون د بدلون صلاحیت نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
افغان حکومت وای طالبان دي د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمې نه جوړوي او ژر تر ژره دي د دغه خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. دا په داس حال کې چې طالبانو د افغان حکومت مرکز پلاوی حکومتي ګڼلې ده او ویلې دي چې یاد پلاوی ټول شمول نه دي. بیا هم اکرم الله اکرم راپور لري.
که څه هم وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت په مرکچی پلاوی انتقاد کړي، خو افغان حکومت وایي دا ډله د سولې د خبرو په وړاندې پلمې لټوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر د یک شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې که خبره د پلمو وي نو د طالبانو په مرکچی پلاوی هم خبرې کیدای شي.
کچیر د پلمو جوړولو خبره وي نو باغه کې بیا موږ هم ډیر ملاحظات ولرو په هغه آیت باندې چې طالبان یې تاکي د دې آیت ترکیب به څنګه وي. آیا د دوی په ترکیب کې ښځې شته که نشته؟ آیا د دوی په ترکیب کې د مختلفو فکرونو خاوندان شته که نشته؟ آیا د دوی آیات د افغانستان د کومې جغرافیې د کوم فکر او یا د کوم قشر نه هم استازیتوب کوي؟ په دې کې موږ هېڅ خبره نه لرو. دې موږ خبره دا ده چې دوی دې یو باصلاحیته آیت وټاکي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغان حکومت له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی مرکچی پلاوی له امریکا سره د دې ډلې د هوکړې خلاف بللې ویلې دي چې دا ټیم د ټولو اړخونو استازیتوب نشي کولای. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې افغان حکومت باید د سولې په بین الافغاني خبرو کې د نورو اړخونو تر څنګ یو اړخ وي. د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې دا هم راغلي چې ټول سیاسي اړخونه د دغه پلاوي له جوړښت راضي نه دي، خو په کابل کې تر دې دمه په دې پلاوي د پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون بیلابیلو اړخونو کوم توند انتقاد نه دی کړی. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او په کابل کې د امریکا سفارت د افغان حکومت لخوا د مرکچی پلاوی لیلان هرکلی کړی او دای ټول شموله کڼلې ده. طالبان ویلي چې لداسې پلاوی سره خبرې کوي چې د سولې د هوکړې پر بنسټ جوړ شوی وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو عبدالباقی امین وای فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو اترو په برخه کې له دواړو اړخونو سره بیلابیل تصورات موجود دی. دی وای افغان حکومت فکر کوي چې خبرې د دوی په مشرۍ مخته وړل کیږي، خو طالبان وای چې له حکومت سره د حکومت په توګه خبرې نه کوي.
زه فکر کوم چې په دې باندې ډیر مشکل نشته چې توک دې کې زلي دي. خبره ټول په دې کې ده چې د دې شکل او صلاحیتونه او مدیریت او اجندا دا څنګه تنظیمیږي. کوم شی چې فعلا په کار دی هغه ده چې امریکایان باید دغه فهم سره یو کړی چې د طالبانو او د افغان حکومت تو دغه فرصت له لاسه ورنشي.
خو د ولسمشر سلاکار وحید عمر د یک شنبه د ورځې په خبری کانفرنس کې ویل اعلان شوی پلاوی چې مشري د ملي امنیت مخکینه رئیس معصوم سانګزی کوي حکومتي نه دی او د ټولو اړخونو سره په مشوره ټاکل شوی دی. افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو لپاره 13 مرکچی پلاوی اعلان کړ. دا پلاوی چې 21 غړي لري مشري د ملي امنیت مخکینه رئیس معصوم سانګزی کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي کته بلاري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له ایران څخه هیواته د 1,00,000 افغان کډوالو د بیرته راستنېدو خبر ورکوي. له بل خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای دوی په سرحد کې د روغتیایي ټیمونو شمیر زیات کړی. تفصیل له ناجی سپی څخه ورو.
په داسل کې چې له ایران څخه د کډوالو په منځ کې د کورونا وایروس د ناروغانو د راتلو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه له ایران څخه هیواد ته 1,00,000 افغان کډوال بیرته راستن شوي دي. دغه شمیر کډوال په ایران کې د کورونا وایروس د خپرېدو راهیسې راغلي دي. د دغه وزارت ویان عبدالباسط انصاری د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د کډوالو د راستنېدو بهیر روان دی او هر ورځ نږدې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستنېږي.
150,000 تن میرسید
اوس مهال هر ورځ نږدې 10,000 بیرته راستنېدونکي لرو چې په مجموعي ډول له ایران څخه د بیرته راستنېدونکو کډوالو شمیر 1,00,000 تنو ته رسیږي. دا لړۍ روانه ده او روغتیایي کارکوونکي هم کار کوي او د کډوالو لکتنې ورسته ورته د تلو اجازه ول.
د افغانستان د روغتیا وزارت له ایران څخه هیواد ته د افغان کډوالو راستنیدل د کورونا وایروس د خپراوي له پلوه تندېخني وړ بولي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو ډیره برخه له ایران څخه راستنه شوي کډوال دي او یا دې هیواد ته د سفر سوابق لري.
تر دې وړاندې بیا داسې اندېښنې هم مطرح شوې چې له ایران څخه راتلونکي کډوال په سمه توګه نه معاینه کیږي او همدا وجه ده چې په افغانستان کې کورونا وایروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا اندېښنې ردوي. د یاد وزارت ویان وحیدالله مایا د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دوی له ایران څخه په سرحد کې د روغتیایي ټیمونو شمیر زیات کړی او همدارنګه د طبي د معلوماتو ماشين هم فعال شوی دی.
ټولو بنادر کښته هم په لابرشم کې هم په اسلام قلعه کې ټیمونو تعداد هم زخت زیات شوی. تاسو رات کې ویلل چې ترمل سکن مو یا دستګاه د حرارت سنج هغه هم نصب شو چې راځي اوس څوک چې تبلري اراز علامه کنټرولي زبران تیمون هم شته، دغه مبلغین د صحی هم شته، تبلیغاتي اوراق هم ورکول کیږي. اراز علامه دوی دا کوي وجود که من سرازی به دغش میرو تماس ونیسی په هر ولایت که اغش میره برکول کیگی.
لروختی جدی معایناتو سره سره بیا هم په هیواد کې د کرونا ویروس مخ په پراخېدو دی، او اړتیا ده چې د دې ویروس د مخنیوي او مشکوکو کسانو په لیدو سره خلک له عامې روغتیا وزارت سره مرسته وکړي. له بلې خوا د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران څخه بیرته رسنیدونکو کډوالو سره د اړینو خوراکي توکو مرستې شوي او حکومت هڅه کوي چې دوی ته د هوسا ژوند زمینه برابره کړي. د یادونې وړ ده چې ایران څخه افغانستان ته د کډوالو د رسنیدو بهیر په هغه هیواد کې د کرونا ویروس د ناروغۍ له پراخېدو وروسته چټک شوی.
بیا هم د کرونا ویروس په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وای له دې وروسته ننګرهاران اړ نه دي چې د کرونا ویروس د تشخیص لپاره مرکز کابل یا هم نورو ځایونو ته ولاړ سي. په دې اړه سهار ګل امیرزی راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي له دې وروسته ننګرهاریان اړ نه دي چې د کرونا ویروس د تشخیص لپاره مرکز کابل او یا نورو ځایونو ته ولاړ شي، بلکې خپلې په ننګرهار کې تشخیص کېدای شي. خاغلی فیروز دا څرګندونې نن یکشن بعد د ننګرهار په سیمه ییز روغتون کې د کرونا ویروس ته تشخیص دی و مرکز د پرانیستې پر مهال وکړي. خاغلی فیروز د ننګرهار له چارواکو او خلکو مننه وکړه چې په نشته امکاناتو او د خپلې هیوادنۍ مینې له مخې د کرونا ویروس د مخنیوي په پار لازم تدابیر نیولي او د افغان حکومت له خودنو سره سم اقدامات کړي دي. فیروز الدین فیروز ټینګار وکړ چې که خلک د روغتیا وزارت له لارښوونې سره سم عمل ونه کړي او د وقایې په برخه کې جدي نشي، نو په خبره یې چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي کاري د هیڅ چا په وس پوره نه دی. د عامې روغتیا وزیر سره له دې چې د ګاونډیو هیوادونو امکاناتو او تجهیزاتو ته په کتو د کرونا ویروس د کنټرول په برخه کې د افغانستان وضعیت ښه وخود، خو زیاته کړه چې دا په دې معنا نه ده چې دغه ویروس چې دی وننیسو او پر وړاندې بې پروا شو. د زیاتوي چې که څه هم د هرات په څیر د هیواد په ځینو نورو برخو کې د دغه ویروس د خپرېدو ګواښ جدي دی، خو په دې خاطر چې ټول خلک حق لري چې باید پام ورته وشي په ننګرهار کې هم تدابیر لري.
سیاست ما ایست کې کل افغانا د هر جایی که از مساویان حق لري، هر چیرته چې ډیر ضرورتي هغوی ته باید ډیر توجه وشي. د هرات خلک فعلا معروضیشان ډیر ده، نو هغوی ته باید ډیر ورسیږو. هغوی ونټیلیټور لري، هغوی تشخیص زمینه ورته مساعد شوی ده، نور امکانات مالی هم ورته ورکول شوی، نو نورو ته هم باید توجه وکړو. د دې لپاره دا وایرس خو نه مرض پیژني او نه خلک پیژني، نو عادلانه برخورد باید ټولو ته وشي.
فیروز الدین فیروز د ننګرهار په سیمه ییز روغتون کې د کرونا ویروس ته تشخیص ته مرکز د پرانیستې پر مهال وویل چې دغه مرکز هر ورځ د سلو هغو کسانو د تشخیص ظرفیت لري چې په خبره یې د کرونا ویروس نښې ولري. خاغلی فیروز زیاته کړه چې عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې د اړتیا پر مهال دغه ظرفیت دوه یا درې چنده لوړ او یو داسې تشخیصیه کمپلیکس په ننګرهار کې پرانیزي چې په ننګرهار سربیره د ختیځ زون ناروغان هم د تشخیص لپاره دغه مرکز ته راانتقال شي. دی وایي د کرونا ویروس د مخنیوي او تشخیص ته لارو چارو لپاره ننګرهار ته 2 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار چارواکو په دغه ولایت کې د کرونا ویروس ته یوې مثبتې پیښې خبر ورکړی و. د ننګرهار د مسؤولینو په خبره په کرونا ویروس اخته شوی کس حضرت بلال نومیږي چې په اصل کې د لغمان اوسیدونکی دی، خو ننګرهار ته د تشخیص لپاره راغلی و.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ.
هند په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د افغانستان له دوه ښارونو څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي. هند وای دا کاری د کرونا ویروس په وړاندې د احتیاطي تدابیرو یوه برخه ده. اسمت سروند په دې اړه نور جزئیات راکوي.
هند په افغانستان کې له هرات او جلال آباد ښارونو څخه د خپلو کنسلګریو ډیپلوماټان او کارکوونکي په دې خاطر کابل ته لیږدولي چې په افغانستان کې کرونا ویروس په سرعت خپرې شي. که څه هم په جلال آباد کې تر اوسه پورې د یو تن کرونا تایید شوی، خو په هرات کې چې له ایران سره پوله لري په دې ویروسو د اخته کسانو ګڼې پیښې ثبت شوې، او دې ته په پام چې له ایرانه زرګونه افغانان هرات ته را روان دي، د کرونا پیښې هم په زیاتېدو دي. هندی رسنۍ د خپل هیواد د حکومتي سرچینو په قول وای په افغانستان کې د کورونا وایرسو د پیښو له زیاتېدو وروسته د احتیاط لپاره د جلال آباد او هرات له کنسلګریو څخه ټول کارکوونکي کابل ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د حکومت له رسمي شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په دې هیواد کې تر 110 د زیاتو کسانو کورونا وایرس تایید شوي دي، خو باور کېږي چې په افغانستان کې به تر دې ډېر کسان په کورونا اخته وي. روغتیایی متخصصان وایي په افغانستان کې به د دې لپاره په کرونا د اخته کسانو شمیر زیات وي چې د دغه هیواد درې ولایتونه له ایران سره پوله لري او له بلې خوا میلیونونه افغانان په ایران کې میشت چې لسګونه زره په ایران کې د کرونا وایرس له خپرېدو راوروسته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ایران کې تر نن یکشنبې پورې د رسمي شمیرونو پر اساس 15,408 تنه په کرونا وایرس اخته شوي او تر زرو ډیر ورڅخه مړه شوي دي. خو د ایران د حکومت له لوري پر خپرو شویو ارقامو خپلواکې سرچینې ډیر باور نه کوي او وایي چې شاید تر دې ډیر کسان په کرونا اخته شوي وي. د هند حکومتي سرچینې وایي د جلال آباد او هرات د کنسلګریو کارکوونکي او ډیپلوماتان د دې لپاره هم کابل ته انتقال شوي چې په دغو ښارونو کې کافي طبي اسانتیاوې نشته.
او دا هم د دې نیم ساعته پښتو خپرونې وروستی راپور. هندي رسنۍ وایي په کابل کې د سیکانو په درمسال برید کوونکی هندای و چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې له 10 ډلې سره یوځای شوی و. امید ظاهر مالی په اړه نور جزئیات راکوي.
په کابل کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سیکانو په درمسال برید کوونکی هندي ال اسلم محسن و چې دوه کاله وړاندې په کونړ ولایت کې د داعش ډلې سره یوځای شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له قوله په دې برید کې 15 تنه ووژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول. د انډین اکسپرس په نوم ورځپاڼې ته د هندوستان استخباراتي سرچینو ویلي محسن یې مور د تصویر څخه پیژندلی دی. ورځپاڼه زیاتوي د محسن مور ته د داعش ډلې لخوا د ټلګرام په وسیله خبر ورکړل شوی چې زوی یې په کابل کې د یوه برید وروسته وژل شوی دی. خو ورځپاڼې ته هندي استخباراتي چارواکو ویلي د محسن مور له ویرې دا پیغام له منځه وړی یا حذف کړی دی. د المبا په نوم داعش ډلې پورې اړوند یوې ویبپاڼې د تېرې جمعې په ورځ د هغه شخص تصویر خپور کړ چې له قوله یې په کابل کې د اهلي هنودو په درمسال برید کړی دی. په ویبپاڼه کې د دې شخص نوم ابو خالد الهندي ښودل شوی دی. د ابو خالد الهندي یا محسن مور وایي له دې خبره وه چې زوی یې په کونړ کې اوسیږي. اوس دې پېښې دا اندېښنې راپورته کړي چې ګنې داعش ډله په سیمه کې د جلب و جذب پراخې سرچینې لري. نظامی شنونکي وایي داعش لا هم د افغانستان لپاره ګواښ دی او ښکاري چې د سیمې استخباراتي ډلې د پیاوړتیا ورته د خلکو د جلبولو لپاره هلې ځلې کوي. شنونکی کابل خان تدبیر.
د سیمې استخبارات خصوصا د پاکستان استخبارات په سیمه کې لګیا دي، په هندوستان، افغانستان او پاکستان کې په جذب باندې چې دغې ډلې ته نور افراد او اشخاص احیانا له طالب سره د افغانستان دولت سوله کوي، یو بله ډله باید موجوده وي چې هغه د دوی پروګرامونه عملي کړی شي.
ښاغلی تدبیر زیاتوي همدا اوس د استخباراتي کړیو د جذب په وسیله له داعش سره د منځنۍ او سویلي اسیا څخه ډېر شمېر کسان یوځای شوي دي. خو له دې ټولو سره سره بیا د افغانستان حکومت وایي داعش ډلې ته یې ماتې ورکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په یو شمېر برخو کې د دې ډلې بریدونه د داعش د قوت نښه نه ده، خو پر ضد یې پر سیمه ییزې مبارزې او همکارۍ ټینګار کوي.
تهدید هستند اما بیرو امنیتی ما
د وای داعش ډله ګواښ دی، خو افغان ځواکونه باید د ځپلو له منځه وړلو لپاره کار کوي. یوې سیمه ییزې همکارۍ ته هم اړتیا لیدل کیږي چې د سیمې هیوادونه باید پوه شي چې افغانستان لا هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ دی او باید دا موضوع جدي وګڼي. په دې وروستیو کې داعش ډلې په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو او له هغې وړاندې بیا د عبدالعلي مزاري پر یاد غونډې د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان حکومت وایي داعش ډله له طالبانو سره اړیکه لري، خو طالبانو بیا تل دا تور رد کړی او ویلي دي د افغانستان په ډېرو برخو کې یې له دې ډلې سره جګړه کړې ده. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي په
بغلان په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
درنو اوریدونکو آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په 1289 او د کابل په ګډون په یو شمیر سترو خارونو کې په 1015 اف ام باندې 12 ساعت خبرونه لري. دا محل په افغانستان کې د ماخام شپږ نیمې بجې سوې د دری خبری وروستۍ خبری خبرونه لپاره نظیفه محبوبی سټوډیو ته راغلې ده. محبوبی په خیر راغلې.
سلام بشم افغان صاحب، تشکر.